Legalne cele ci fai da neka.
سلام را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهیتون در این مجله خبری و حالا هم اسمت ساروان در برنامه حاضر با شماست.
مننه نعیمی صاحب. اته بجې شوې قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. به قطع ملاتړ ماموریت په کندوز کې پر شونځي د هوایي حمله اداره دوي. په غزنی کې یو ور بیا بهر ته د ماشومانو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د یو نورو موضوعاتو تفصیل په روانه خبرونه کې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په فراه ولایت کې د ملي اردو لیوا ته د غځېدلې سړک په سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د مصر پولیسو پر سیلانیانو د جمعې د ورځې د حملې په تور یو تن نیولی دی او په ترکیه کې د تیر کال د کودتا د ناکامۍ د لمانځلو لپاره لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په کندوز کې کوم شوانځی نه دی بمباري کړی. د قاطع ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالووین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې وروستۍ هوایي حملې د وسلوالو مخالفانو په هدفونو شوې دي. موږ بشپړ ډاډه یو چې په ټولو هوایي حملو کې وړ مشپه مشخص هدفونه لګېدلی دي. باور لرو چې موږ دا شوانځی نه دی وران کړی. د کندوز ښار د خواجه مشهد شوانځي مدیر ویلي د امریکا هوایي پوځیانو د شنبې په سهار بمباري کړې او د دوی شوانځی هم سخت زیانمن شوی دی. خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دا شوانځی د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې نه بلکې په ډزو زیانمن شوی دی. په فراه ولایت کې پرون د ملي اردو لیوا ته د غځېدلې سړک پر سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د فراه د والي ویند ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل درې تنه کارګر د فراه مرکز ته نږدې هغه مهال ووژل شول چې د کار له ختمېدو وروسته د سړک د غاړې ماین پرې وچاودېده. تر اوسه پورې چا د دې ماین د ایښودلو مسؤلیت منلی نه دی. تر دې مخکې په فراه ولایت کې چې ځینې ولسوالۍ د چارواکو په حواله ناامنی دي د سړکونو په غاړې ماین چاودنې شوي چې ډیری عامو خلکو ته مرجوب اړولې ده. د افغانستان د بیلوبیلو سپورتي لوبو یو شمېر ملي لوبغاړو د پلوچرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د دغه کمپاین یوه ترسره کوونکي او د تیکواندو ملي لوبغاړي احمد رومان عباسي ازادي راډیو ته وویل خالد هوتک تر یوې شخړې وروسته بندي شوی او اوس که څه هم دعوا کوونکي ابرا ورکړې خو دولت یې نه خوشي کوي.
تاسو چې خالد هوتک له پولیسرخي زندان څخه نو خارج شوي موږ دا کمپاین دوام ورکوو. ډېر لږ جنګ و، یعنی داسې جنګ و که هغه جزا پولیسرخي ته و.
خالد هوتک د افغانستان لپاره په نړیوالو او آسیایي لوبو کې شپږ مډالونه ګټلي او په لویدیځ آسیا کې لومړی مقام لري. د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنت د افغان جونو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت پر خپل وی پاڼه لیکلی چې د افغان جونو د شپږ کسیزه ډله به د یک شنبه یعنی لنن ورځې د روبوټ جوړولو په نړیوال دوه ورځني چیلنج کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي. افغان سفیر حمدالله محب له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې امریکا ته د روبوټ جوړونکو افغان جونو سفر د افغانستان د یوې روښانه راتلونکي زیره و بالا.
Here is a message of hope. There is a message that shows that despite everything that's happening in
Afghanistan, دا یو هله بشونکو پیغام لزان سره لري. دا سی پیغام چې په ډاګه کوي هلته په افغانستان کې لټولو ناخوالو سره سره ژوند روان دی او موږ مبارزه مخته وړو او دا یقیني کوو چې موږ ته نړیوال ټولنې فعال او مساوي غړي یو. د روبوټ جوړولو لومړني نړیوال چیلنج ته د لسکونو هیوادونو استازي رسیدلی دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. لسکونو زرو کسانو چې د ترکیه بیرغونه په لاسونو کې ول پرون د ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې وشو ګډون وکړ. هغوی د تیر کال د پوځي کودتا د ناکامېدو کالیزول منځله. د 2014 کال د جولای په 15 د ترکیه اردو دغه هیواد د رژیم د نسکورولو لپاره د کودتا هڅه وکړه، خو د عامو خلکو له مقاومت سره مخامخ شول او په نتیجه کې 250 تنه چې پکې د کودتا 15 طرحان شامل ول ووژل شول او څه باندې 2000 نور ټپیان شول. ترکی چارواکي تور پوری کوي چې په امریکا کې میشت ترک مذهبي مشر فت الله ګولین په دې ناکامه کودتا کې لاس درلود، خو ښاغلی ګولین په وار دا تورونه رد کړی دی. د عراق پوځ په پلازمینه بغداد کې د موسل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ. د موسل د ازادۍ په مناسبت دا مراسم پرون شنبه یوه اونۍ وروسته له دې جوړ شول چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر عبادی رسمن د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو سختریزو سره د موسل څخه د موسل ازادۍ اعلان کړ. موسل په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزې ډلې لاسته ولوید او هغه یې خپل مرکز اعلان کړ. په ګرجستان کې نږدې 2000 کسانو د پناه غوښتونکو پر ضد په یوه غونډه کې برخه واخیسته. دغو کسانو د غیر قانوني کډوالو د بیرته استولو غوښتنه کوله او ویلي چې د کډوالۍ قوانین باید سخت کړای شي. معترضانو چې ویل کېږي د روسیې پلویان دي پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي اعتراضونه به لا پسې زیات کړي. او د مصر پولیسو له یوه سختریزې څخه چې ګمان کېږي دوه جرمني ښځې په چاقو وژلي او څلور نور کسان یې ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي. دا پیښه د جمعې په ورځ د سره سمندرګي د غاړې په تفریحي سیمه کې وشوه. نیول شوي 28 کلن کس اعتراف کړی دی چې له اسلامي دولت ډلې سره یې فکري یووالی درلود. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 8:00 شوې. د قاطی ملاتړ ماموریت په کندز کې پر ښوونځي د هوایي حمله اداره کړه. په غزنی کې یو وار بیا بهر ته د ماشومانو د قاچاق کېدو مخه نیول شوې ده.
کرباد ولسوالۍ په سیمه کې ډېر لسنه ماشومان د دوه اردو وسایطو په ذریعه باندې خوشې کړي افغانستان غواړي.
په هلمند کې د جګړې د وضعیت حال هم درکو. د افغانستان د مطالعاتو مرکز وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریزم په وړاندې د اندېښنو پر ځای د عملي اقدامات وکړي.
اوس لږ تر لږه بیا هم سره وخت دی، دوی باید د افغانستان سره یا د سیمې د نورو هغه هیوادونو چې دغه ډول د خطر احساس کوي دوی په ګډه د یو میکانیزم باندې سره سلا وکړي.
د ترکیې د لاریونونو او د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د تبصرو غټکی دراغرو. ساعت 8:00 شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8:00 د ماښام تر 8:00 په منځنۍ سپه 12:00 او په لور شارونو کې په اف ام 100.5 سپه اورېدای شي. پرون په هلمند کې امنیتي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په ناوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. په ځینو راپورونو کې حتی دا هم وویل شول چې دا ولسوالۍ امنیتي ځواکونو کاملا نیولې ده. د هلمند د ناوی ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه همدا اوس له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د ټلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم، وروستی وضعیت څنګه دی؟
ډېره مننه کوم سروان صاحب، سهار په خیر. ستړي مسئ، وروستی وضعیت داسې دی چې تېره شپه ناوخته د لمر لوېدو سره د افغان ځواکونو هغه عملیات چې د عینک لخوا د ناوی د مرکز خوا ته مخ په جنوب باندې لښکرګاه پیل کړي وه، هغه ودرول سول. او د دې لپاره چې مینونه ډېر زیات دي، د شپې افغان ځواکونه نشي کولی چې پرمختګ وکړي، حرکت وکړي، شاید د مینونو سره مخ شي. نو سار که څه هم رسمي منابعو موږ ته د ناوی د نیولو ویلي دي چې عملیات تر هغه پای ته نه رسېږي چې ناوه خلاصه نه شي، اما ولسي خلکو ما ته څو لازم مخکې معلومات راکړل. هغوی وویل چې افغان ځواکونو بیرته د ناوی د مرکز خوا ته حرکت پیل کړی دی سار د لمر ختو سره، او عملیات یې دوام لري. تر اوسه د کوم معلوم مقاومت یا درنو تلفاتو خبرونه جوړ کوي.
پرون ورسته لدی چې د سی خبرونه خبره شول چې د ناوی ولسوالی افغان امنیتي ځواکونو نیولې د وسلوالو طالبانو د خبر پکله رد کړه او ویل چې ولسوالی د دوی په کنټرول کې ده. نو د دوی خبر تاسو هم تاییدوي چې پرون ولسوالی نه ونیول شوی؟
سروان صاحب ما خپل د طالبانو د یو ویان ذبی الله مجاهد د تبصره پر دې خواله رسنیو باندې وکتل چې د ناوی د بشپړ نیولو خبره رد کړې وه. موږ ته محلي منابع هم دا وایي چې تر اوسه ولسوالی نه ده نیول شوی، یعنې دا عملیات یوازې د لشکرګاه لخوا نه دي پیل شوي، دا د جرمنو د نظامي اډې لخوا نه چې د ګرمسیر سره نږدې موقعیت لري او د ناوی هغه بله غاړه کېږي، د هغې خوا نه، د لشکرګاه لخوا نه، او دغه رنګه د ارغنداب د رود له اړخ نه ځینې فعالیتونه دي. ولې پرمختګ شوی دی؟ د افغان ځواکونو لخوا تقریبا شپږ اووه کیلومتره د لشکرګاه څخه جګړه د ناوی مرکز ته شا شوې ده. اما دا چې ځینو رسنیو خبره کړې چې بشپړ دا ولسوالۍ نیول شوی ده، دا خبره صحیح نه.
بله، یوه مسله بل هم په همدې سیمه کې یوه مهمه سیمه د عینک ماموریت یا د عینک اډه ده. دا اډه د دولت په لاس کې ده او که له همدې طالبانو؟
سروان صاحب، عینک لشکرګاه ته تر ټولو نږدې سیمه ده د ناوی ولسوالۍ اړوند. دا یو پراخه سیمه ده، دا پراخه سیمه ټول حکومت نیولې ده. اوس د عینک وروسته د لوی کلي مسله ډېره مهمه ده چې دا لوی کلی هم د ناوی یوه ډېره لویه برخه ده، هغه هم ماموریت د لوی کلي رسېدلي دي. امنیتي ځواکونه تېره شپه، لومړنۍ شپه وه چې موږ په ښار کې د ناوی پر کمربند باندې د عینک په سیمه کې ستاسیونو هم واخیستی چې پخوا کوم بریدونه کېدل، د هغې له ډزو خلک ارام وه او څه احساس یې د نارامۍ نه کوي. ولې بیا هم په سپینه کوټه کې د لشکرګاه نږدې شمال کې دلته د بشرام په سیمه کې وسلوال دا دوې شپې بریدونه کوي، اما افغان ځواکونه وایي چې بریدونه فشار بولي.
که لنډ ووایي چې د ناوی ولسوالۍ څومره اهمیت لري خصوصا له ستراتیژیک نظره؟
په دې کې ډېر زیات وګړي اوسېږي. زراعتي ولسوالۍ ده او لشکرګاه ته نږدې په جنوب کې مرکزي ولسوالۍ ده. د همدې ناوی ولسوالۍ د سکوت له خاطره ډېر مسایل داسې وو. مثلا یو که ووایي موږ ته لشکرګاه ته پروازونه ونیز او ورځني پروازونه نسوار تللی، د همدې ولسوالۍ د ځینو مراکزونه طالبانو توغندۍ د لشکرګاه ښار پر ځینو ځایونو باندې راغورځولې، او یو ډېر زیات شمېر خلک د ځای شوي وو دغه سیمونه چې کمربندو شاید درته اوس خپلو کورونو ته ولاړ شي.
ډېر زیاته مننه. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د ناوی ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د خطې ملاتړ ماموریت په کندز کې د یو شونځي بمباري رد کړ. د دغه ماموریت ویان تورن ویلیام سالوین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په کندز کې هوایي حملې په مشخصو هدفونو باندې چې جنگي ساحې وي ترسره شوې دي. د کندز امنیتي چارواکي وایي د کندز په خواجه مشهد شونځي باندې ډزې شوي، خو د دوی په وینا کېدای شي د مخالفانو له لورې دا ډزې شوي وي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو قاطع ملاتړ ماموریت هغه اداوې رد کړې چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواک په کندز ښار کې په یو ښوونځي بمباري کړې ده. د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالوین پرون شپه ازادي راډیو سره په دې اړه د ټلیفون په کرښه وویل زموږ ځواب دا دی چې دا تورونه ناسم دي. موږ د وړمې شپې په شمول هوایي حملې کړې دي. د وسلو په سر له نصبو کمرو او د ویډیویي تصویرونو د څېړنو په اساس په دې ټولو لوکي مشخص هدف وشتل شوی ده. دا هدفونه جنگي پوستي او هغه ځایونه و چې بمونه پکې خودل شي وو. زموږ د ماموریت هدف د طالبانو لاسته د سیمو د لویدو مخنیوي وو چې ډاډه یو زموږ حمله د ماموریت بریالیتوب تر رسولای ده. د ناتو د قاطع ملاتړ او امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیام وویل د کندز ښار په یوه ښوونځي کې دننه له چاودنې خبر دی، او افغان چارواکو ورته ویلي چې دا پیښه د ښوونځي په پخلنځي کې د اور لګېدنې په سبب شوې ده. ناتو ماموریت پوځیان په داسې حال کې په کندز کې د ښوونځي بمباري ردوي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په اپریل میاشت کې یو رپورټ خپور کړ او د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو سخته اندېښنه وښوده. دغه رپورت لمخې د 2018 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې یوازې 2 کسان د امریکایي او افغان ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوی دي. خو په کندوز کې د هغه خونځي مدیر چې د خونځي ودانۍ زیانمن شوی وایي د امریکایي پوځیانو د بمبار په نتیجه کې خونځي زیانمن شوی دی. د کندوز د خواجه مشهد خونځي مدیر حشمت صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ساعت 4:20
صبح بود از طرف نیروهای هوایی امریکا د سهار شاوخوا 4:40 دقیقې وي د امریکا هوایي پوځیانو لخوا بمباري وشوه. زموږ خونځي سخت زیانمن کړ. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د خواجه مشهد خونځي پیخه د بمبار په نتیجه کې نه درامسته شوی. په خونځي باندې ډزې شوي خو دا خبره ردوو چې ګواکې بمباري پر شوی. خونځي د دولت د حاکمیت په ساحه کې پروت دی او جنگ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې روانو. کېدای شي راکټ د دښمن لخوا وشتل شوی وي. ښاغلی حمیدی وویل د کندوز ښار د یاد خونځي ځینې ټولګي وران شوي دي او د خونځي شاوخوا کورونو ته هم یو اندازه زیان رسیدلی دی. د کندوز امنیه قمندان وایي په پیښه کې 3 یا 4 تنه برسېرن ټپیان شوي دي. اخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې بهرنیو پوځیانو په کندوز کې یو خونځی بمبار کړی دی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د ښار له شاوخوا د طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي.
د غزنی امنیتی چارواکی وایي چې د 14 ماشومانو د قاچاق مخه نیولې ده. تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د 25 ماشومانو د قاچاق کېدو مخه نیول شوې وه. په دې اړه شریف الله شرافت له سیمې راپور راستولی.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وایي هغه قاچاقونکي نیولې چې غوښتل یې د دغه ولایت څخه 14 ماشومان ګاونډي هیواد پاکستان ته ولېږدوي. د دغه ولایت د امنی کومندانۍ سرپرست مصطفی معیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نن سهار د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې 2 قاچاقونکو په 2 فیلډر موټرو کې ځای پر ځای کړي وو چې غوښتل یې ګاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګریزو بریدونو د روزنې لپاره ولېږدوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ونیول سوه. نوموړي وایي د یادو ماشومانو په تړاوي 4 کسان هم نیولي دي چې 2 یې قاچاقونکي، یو یې لارښود او یو بل موټر چلوونکی دی.
خوشبختانه لکه څنګه چې په تېرو کې مشاهده دی چې زموږ کارمان او یاري پولیس بیا هم متوانېدلی چې د یو غټ ناورین څخه مخنیوی وکړي چې په دې ترڅ کې مشترکاً د ملي اردو سره او ملي پولیس د قرباغ په سیمه کې د قرباغ ولسوالۍ په سیمه کې 2 تنه ماشومان چې سنونه سنې تقریبا په حدود 8 کلن او 9 کلن او 10 کلن پورې رسیږي په دواړه د فولډر وسایطو کې سره ځای کړي وو. دوی هم په دغه بهانه باندې چې موږ په تاسو باندې تعلیمات کوو او غوښتل له خارج د افغانستان انتقال کړي چې ورسره هم 2 قاچاقبران وو، یو رهنما وو او یو بل لارښود او بل ډریور وو. د دواړه د وسایطو په ذریعه باندې غوښتل چې د افغانستان مرزونه واړی او د دینه استعمال د دې کېدای شي چې په ترهګریزو او بمی چاودنو کې فاده او ترګز نه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو 25 ماشومان د هغه 3 قاچاقونکو له منګولو وژغورل چې غوښتلې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولېږدوي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د حج او کاپو ریاست مسؤلینو پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان بهر ته د زده کړو لپاره وانستوي. د دغه ولایت د حج او کاپو ریاست رئیس مولوی محیب الله وایي په دغه ولایت کې د ماشومانو لپاره په زیات شمیر د اسلامي زده کړو مرکزونه لري او خلک باید خپل ماشومان د زده کړو لپاره له هیواد څخه بهر ونه لیږي.
مو خدای خوشنه مې چې خلک دې وروره ته داخل دي وطن کې درس مو کې تعلیم مو کې زده کړو کې وروره خپل فقط زه دې وایم چې په غوږ کې د درس لپاره د تعلیم لپاره د زده کړو لپاره څه زمي نه له خپل خاص هغه او څه څه وایي دلته چې درس وي د برابر د خپل درس زه ته وایم چې تعلیم شي.
دا یادونه ورده چې تر اوسه دغه ماشومان او خپلوان یې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا دوی په زور استول کېده او که په رضا باندې کله.
حقیقت سره پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري اوس په هم فرشته جلال زی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي
د نیشن خبرونې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا د ولسمشر زوم جارد کوشنر او ستراتیژیست سلاکار سټیون بانون لستونی رنغشتي چې د افغانستان جګړه خصوصي سکتور ته ورکړي یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د نیویورک ټایمز یو رپورټ ته اشاره شوی چې وایي سټیون بانون چې کوشنری ملاتړ کوي د تیرې شنبې په ورځ دفاع وزارت ته ورغلی و او هڅه یې کوله چې د دفاع وزیر جیم ماتیس او دوو لویو تجارانو ترمنځ چې پوځي قراردادونه کوي کتنه پلان کړي. دا دوه کسان یو د بلک واټر شرکت مشر اریک پرنس او بل سټیفن فینبرګ و چې په نیویارک کې د داین کراپ انټرنیشنل شرکت مشري کوي. داین کراپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی قراردادی دی. د نیشن خبرونې د دې دواړو پیژندل شویو تجارانو او د هغوی د شرکتونو پر کاري سابقه مالي فعالیتونو او د هغوی د فعالیتونو پر سیاسي اړخونو اوږده تبصره خبره کړې او د اخر په ټولیکو کې ویل شوي کله چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د پینټاګون د مرکزي قومندې مشر وو په ځانګړو عملیاتو او د محدود وخت لپاره یې د خصوصي قراردادي پوځیانو ته کارولو ملاتړ کاوه. د نړیوالو رسنیو په حواله سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته چې د افغانستان د جګړې پر کړنلاره کار کوي وړاندیز کړی چې په راتلونکي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز مسولیت شخصي قراردادیانو ته وسپاري. د برتانیې ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د اسټرالیا د صدر اعظم مالکم ټرنبل د خوړو پر مصرف لیکنه کړې ده. د روان کال د اپریل په دریمه ولسمشر محمد اشرف غنی په اسټرالیا کې ډیلی میل لیکلي د اسټرالیا صدر اعظم ولسمشر غنی ته د شپې مړۍ کړې وه. په دې کې د یو ډول ځانګړي ماهی او د پسه د ځانګړي غوښې خواړه ورته برابر کړی وو. د شپې تر مړۍ وروسته د زعفرانو او شاتو یو خوږ خوراک ورته تیار کړی وو. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان ولسمشر ته په یو وخت حلال مړۍ د استرالیا د خلکو د ټکس 3,600 مصرف شوی وو. درې اونۍ وروسته د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د استرالیا د صدر اعظم میلمه خو ډیلی میل وایي چې د افغانستان ولسمشر ته د میلمستیا تر نیمایي کمی پیسې ورباندې لګېدلې وې.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د امنیت په اړه د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د مرستې په خاطر عملي اقدامات وکوي. د دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی وویل افغانستان خپله د ترهګرۍ ښکار دی او د دغه هیواد د امنیت په اړه څرګندونې د سیمې وضعیت لا خرابوي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې چې د افغانستان په شمال کې جګړې یو پلان او خپل هیواد ته خطر بللی، د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې دا ډول څرګندونې د وضعیت په ګټه نه دي. د دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی په دې باور دی چې که د تاجکستان په شمول د سیمه هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري، باید له افغان حکومت سره د مرستو عملي ډګر ته راودانګي. کاغلی نیازی ازادي رادیو ته وویل تاجکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته ښیي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له تعریف څخه هرکلی وکړي او د خوبت تروریست توپیر له منځه یوسي.
که چېرته دا هیوادونه د ترهګرۍ له خطر سره مخامخ وي، نو په کار داره چې دوی اوس لږ تر لږه بیا هم سرې وخت دوی باید د افغانستان سره یا د سیمې د نورو هیوادونو چې دغه ډول د خطر احساس کوي دوی په ګډه د یو میکانیزم باندې سره صلاح وکړي او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یعنې په یوازې ډول باندې افغانستان پخپله د ترهګرۍ ښکار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي د افغانستان په شمال کې د جګړو ډېرېدل تاجکستان ګواښي او دغو نامنیو ته د یو پلان له مخې لمن وهل کېږي. د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بهرنیو اړیکو د مرکز مشر عبدالله رهنما یوې خبري غونډې ته ویلي ځینې کړۍ غواړي تاجکستان او د افغانستان نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو ته خطرونه جوړ کړي. هغه که هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې بیا د هیواد له شمال څخه ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو د روسیې او ایران د وسلو او هوایي پروازونو ویلي دي او ټینګار یې کړی چې یاد هیوادونه په نام نسیمو کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ویشي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو سره 1300 کیلومتره ګډه پوله لري. افغان حکومت بیا تل دا ویلي دي چې د دغه هیواد خاوره به د هیڅ یو بل هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د نظامي چارو کارپو باري آرز وایي د تیرو 40 کلونو جګړې ښیي چې د افغانستان نام نه نورو ته نه دی رسیدلی، خو دغو هیوادونو ته ښیي چې د اندېښنو پر ځای مرسته وکړي.
په افغانستان کې لکه څنګه چې واضح د 40 کاله جګړه دوام لري او هیڅ همسایه هیواد ته سرایت ندی کری دا دا افغانستان منحط پا افغانستان دا موضوع فقط دا دوی همکاری تزرد دی چه دا سیمی دا سهولت او آرامی لپار دا افغانستان سر همکاری
دا بدا سال که دا چه افغان چارواکو تل تینگار کرده چه حکمت یه دا شاوخوا شلو کورنوی و بحرانیو ترگرو دلو سر پا جگره بخده او پا دی برخه که تر طولو دیر قربانی ور کرده دا خاغل آرز هم وی چه پا افغانستان که جنگی دون که دیره جنگیالی دا گوندوی هوادونو دی چه دا جگره دگر یه دل تا توت ساتلی ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرده.
د ترکیه په بیلابیلو شارونو کې د 2014 کال د ناکامی کودتا په خاطر لاریونونه کیږي. لسکونه زره کسانو د جولای په 15 سړکونو ته ووتل او هوډې کړی چې د یکشنبې په ورځ یعنې نن به هم د ملي یووالي په نوم لاریون ته دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په ترکیه کې لسګونه زره کسانو د 2014 کال د جولای ناکامې کودتا د یادښت لاریون وکړ. د استانبول یوې اوسیدونکې رمزیه وویل که څه هم د ناکامې کودتا پر مهال د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینې ده، خو خوشحاله په دې ده چې د کودتا مخه نیول شوې. دا یو ډیر د خوښۍ حس دی. د ویلو لپاره توری نه لرم. موږ ډیر خپه یو، خو په عین حال کې خوښ هم یو چې بریا مو خپله کړې.
Seviniyoruz, kazandık bugün.
د ملي یووالي لاریون په نوم د ترکانو دا لاریون چې د ناکامې کودتا د یادښت لپاره یې کوي د یکشنبې په ورځ هم دوام وکړي. تمه د زرګونه کسان په انقره او ځینو نورو لویو ښارونو کې سړکونو ته ووځي. د 2014 کال د جولای په 15 زرګونه ملکیانو سړکونو ته په وتلو د هغو عسکرو مخه ونیوله چې د رجب طیب اردوغان د حکومت د نسکورولو تکل یې کړی و. تر ناکامې کودتا وروسته چې د 250 تنو په وژل کېدو او د شاوخوا 2000 نورو کسانو په ټپي کېدو یې مخه ونیول شوه، حکومت 50,000 کسان بندیان کړل. د شمیرو له مخې د ترکیې حکومت چې اوس یې ولسمشر د قانون له مخې پراخ واکونه هم لري، په 50,000 بندیانو کې د ښوونځیو استادان، قاضیان، پولیس او اردو شامل دي. څه باندې 1,200,000 کسان هم له دندو ایستل شوي دي. وړمه ورځ هم د ترکیې حکومت د عامه خدماتو د برخې د کارکوونکو په ګډون 2,000 کسان چې پکې پولیس هم شامل وو له دندې لرې کړل. د ترکیې حکومت لخوا د خلکو په بندیانولو او له دندو د هغوی په لرې کولو نړیوالو توند غبرګون ښودلی دی. تازه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ د ترکیې د 2014 کال ناکامې کودتا په مناسبت د ترکیې د خلکو میړانه ستایلې، خو دغه هیواد ته یې ګواښ هم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د ترکیې حکومت د ډیموکراتیکو اصولو په ماتولو ګواښ شوی دی. امریکا ګوت سندنه کړې چې د ترکیې حکومت باید له زغم کار واخلي، مخالفتونه تحمل کړي او غږونه سرکوب نه کړي. د ناټو سکرتر جنرال بیا د جولای 15 ناکامې کودتا په نتیجه کې د خلکو د مرګ ژوبلې پاړه غمرازی خودلی او ویلی دی چې د ناټو په هر یو متحد هیواد کې د دیموکراتیک رژیم د نسکورولو هڅه د منلو وړ نه ده. په ترکیه کې د جولای 15 عمومي رخصتي هم اعلان شوې او په دې ورځ عامه ترانسپورت خلک وړیا وړي. د ترکیه حکومت په امریکا کې میشت ترکیه مذهبي فتح الله ګولن د ناکامې کودتا اصلي طرح بولي، خو فتح الله ګولن بیا ویلي چې د دې کودتا تر شا یې لاس نه و.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د تیلو د بیل وړېدو او د موټرو په تیلو د چاپیریال د ککړتیا د زیانونو له کبله الکترونیک موټرو ته پام ورس په ورځ زیاتیږي. یو تازه راپور وایي د 2015 میلادي کال تر پایه به په اروپا کې یوازې الکترونیک یا برقي موټر پلورل کیږي. په راپور کې ویل شوي چې په اروپا کې به د موټر جوړولو صنعت یو مخ بدل شي. په دې راپور کې چې د ING د مالی ادارې جکپوړو مبصرانو خبر کړی او سرلیکې دی، د الکترونیک موټرو صنعت د اروپا د موټر جوړولو صنعت ګواښي. اټکل شوی چې هغه خنډونه به چې اوس مصرفونکي پر الکترونیک موټرو له پانګونې راګرځوي په لنډ وخت کې لرې شي. دوی دغه راز د بیټریو د بیو کمیدل او د هغو د کیفیت ښه کیدل د دغو موټرو د مینهوالو له زیاتېدو سره مرستندوی بولي او وایي چې په خلکو کې د الکترونیک موټرو په وړاندې اعتماد زیات کړی دی.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
بعد د ټول جګړه مارو ډلو څخه زما هیله دغه ده چې خپل د ولس په خاطر صلح وکړي. په جنګ او په دربدرۍ کې هېڅ ګټه نشته، د خدای په خاطر، د رسول په خاطر خپل د ولس پر برابر باندې صلح وکړي. صلح کتابي شی ده، صلح ثواب لري. خپل د پردیو په لمسون یا خپل د شخصي ګټو په خاطر یا خپل د قدرت په خاطر د افغانستان ولس سالا مه زیروي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زما پر دواړو غاړو باندې دا غږ دی، هم پر طالبانو ورونو هم پر حکومت باندې، چې یو وایي ما دونه طالبان مړه کړل، بل وایي دونه عسکر مې مړه کړل. دا د جنګ لار د حل لار نه ده. دا که طالبان وایي چې زه به حکومت په جنګ خلاص کړم دا جزا خبره ده، که حکومت وایي چې زه به طالبان خلاص کړم دا جزا خبره ده. زه د سولې د شورا رئیس صاحب ته هیله کوم چې دغه څه خدای دې وکړي چې دا مړه په نیک دغه تمام شي، او د طالبانو د حکومت تر مابین روغ جوړ او د علماو په شمول دغه روغ جوړ راولي.
سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې دا څمکني ولسوالۍ دي پر ولایت بدل شي. دغه ولسوالۍ د پنځو ولسوالیو په منځنۍ نقطه کې قرار لري.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. دا هم د دې سات لړ خبرونه. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په کندوز کې کوم شوانځی نه دی بمباري کړی. په فراه ولایت کې پرون د ملي اردو لواء ته د غزیدلې سړک پر سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بیلو بیلو سپورتي لوبو یو شمېر ملي لوبغاړو د پلی چرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنټ د افغان جنو په ګډون نن په امریکا کې پرانستل کیږي. لسکونه زره کسانو چې د ترکیې بیرغونه په لاسونو کې ول، پرون د ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې وښو ګډون وکړ. د مصر پولیسو له یو سختریزي څخه چې ګمان کېږي دوه جرمنی شزه په چاخو وژلی او څلور نور کسانې ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي. د عراق پوز په پلازمینه بغداد کې د موصل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ، او په ګرجستان کې نږدې 2000 کسانو د پراغوشتونکو پر ضد په یو خونډه کې برخه واخیسته. د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت صدای. خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې د ژوند رنگونه باوري.
د ژوند رنگونه
معلومات پیدا
کړل. د مشرانو جرګې او د ځوانانو د مینات لخوا په مشترک همغږي رامنځته شو چې په دې کې د ټول افغانستان ځوانان ګډون لري، او موږ د امتحان آزاد امتحان لري د تبلاره پیدا کړه. البته کوم ځواب چې دلته راتللو هغوی به د مدني ټولنو لخوا به معرفي کېدو.
دا د پارلمان د مسؤلیت په اړه کار ته وایي چې څه ونډه یې تر اوسه پورې لرلې ده او ځوانان پکې کوم کارونه کوي. تاسو مشخص کوم کار لرئ، کوم ګروپ کې استئ؟
لکه رښتینی پارلمان غوندې دلته هم کمیټې دي، چې هم اوس لکه پارلمان اداري هیئت مو وټاکل، همداسې کمیټې دي. هر کمیټې به خپل کار لري، خپل مسؤلین به راغواړي، هغوی سره به کښېني، په خپل منځ کې به ناستې لري، طرحې به جوړوي، مشکلات به هوري د ځوانانو. او د هغې تر څنګ یو ځوان کې ښه ځلېدای شي، یو ځوان کوي چې خپل ځوانانو ته ښه کار وکړي. ځوان ته یو انګېزه ده، ځوان ته کله چې کله د زمینه برابرېږي، هغه آینده یا راتلونکي کې ښه ځلېدای شي، ښه کار کوی شي. او هغه ځوانان چې تر وکیلانو تر مقاماتو لاسرسی لري، دا هم یو وسیله ده چې دغه ځوان له طریقه هغوی هم خپل اهداف ته ورسیږي او خپل ستونزه هواره کړي.
او تاسو چې دغه کارونه د کمیټې او د ګروپونه کنه، دا سمبولیک ډول باندې دي، یعنې که عملا څوک راغواړي مسؤلینو دی؟
مونږ په شپږو میاشتو کې یو رسمي غونډه غونډه لرو چې هغه لس ورځې دي، هغه ټول وکیلان صاحبان د ولایت نه راغوښتل کیږي راځي، او دلته مقامات وزیران اړوند مقامات رابلل کیږي او د هغوی نه پوښتنې کیږي، د هغوی نه هغوی ته طرحې ورکول کیږي. مونږ صرف د استیزا او د بودیجې صلاحیت نه لرو.
او تاسو په نظر کنه مثلا ځوانان څومره کولای شي چې په دغه سي پروګرامونو سره په دولت او نورو ارګانونو باندې فشار راوړي؟ مثلا دلته چې نیمګړتیاوي موجودې دي، په دې کې ماسر رول لري او مثبت بدلون رامنځته کی؟
بالکل، د ځوانانو پارلمان ډېر مثبت تمام شوی ده او مسؤلیت لري. دلته د ځوانانو همغږي ده چې ځوانان یو مشترک اواز باندې یو مشترک هدف لپاره کار وکړي، او همدغه ځوانان کوي شي کېدای شي چې لاترو کې ښه سیاستوال او سیخي رهبران خلی دران شي، او دوی همدغه د مقامات سره او د سترو خلکو سره دوی ناسته پاسته او دغه خپل یو زده کړه ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانې څنګه وی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ډیر چټ کول څه زیانونه لري. په دې خاطر چې یو کس هم چټ وکړي او هم روغتیایي ستونزې ورته پیدا نشي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
زه خودش فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نه خبرم.
د سکرین ته ډیر کتل سترګې وچوي،
وخت مې هسه تیر شو، ځواني مې هسه تیر شو، او هسه بس ټول خیالات او انتظار.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لادی لاري له مختلفو خلکو سره چټونه یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې په بله واوړي موبایلونه راباسي او په چټونو کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې هره ورځ لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په خپل موبایل یا کمپیوټر کې مصروفی وي او چټونه کوي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیرۍ یا اړیکو ساتلو ښه لاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټونه کوي.
د چټ فائدې هم زیاتې دي، ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. اوس که په ټلیفون کې نیم ساعت غږېږي، مثلا ډېر سیا څلوېښت روپۍ دي مصرفېږي. که په چټ کې یو جی بی انټرنیټ تا یوه میاشت کېږي یا پنځه شپې کېږي، نو په ده خاطر هم چټ ډېر ښه ده. او ملګرو سره ارتباط کا وسیله چټ ده، او چټ کې ډېرې خوبیان هم دي. دا تاسو املا او سره جوړېږي، که تاسو د انګریزي ژبه چټ وکړي نو تاسو انګریزي ژبه اته او سره قوي کېږي. او بل ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت تېرو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړی فکر غلطېږي، ځینې آنلاین ملګري چې ته نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري، چټ ښه لاره ده. ویډیو چټینګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره لاغه، دا ډېره ښه ده.
خو وایي چې چټ کول د انسان روغتیا ته ډېر تاوان رسوي. مثال سترګې دې خرابوي، په اعصابو دې تاثیر کوي، د انسان په روان تاثیر کوي، او که سړی بیخي ډېر پکې مصروفېږي شاید ډېرې روغتیایي او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. تا ته ستاوان رسولای
خاطر روزه پوری خو بعضې وخت سړی ته سردرد پیدا کوي یا د سترګو دید. بعضې وخت سړی چټ ډېر موبایل ته وګوري، سراجک داسې یو رقم سترګو باندې تیاری، دغه ستونزې راولاړي.
په یوه شپه ورځ کې څو ساعته چټ به کوي؟
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعته، څلور ساعته، اته پنځه ساعته، هلته ټوله ورځ. او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه، زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نه خبر یم.
ابراهیم ایمان بیا وایي د دوه ټولنیزې شبکې فیسبوک او چټ کاروي چې له دې لارې خپلې کاروباري ستونزې حل کوي او له خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې وي. ایمان زیاتوي هغه ځوانان چې په چټونو کې نامناسبې خبرې کوي، ډېر امکان شته چې د چټونو عکسونه خپاره شي او د دوی حیثیت نورو ته کم راولي.
چې کوم په میسنجر کې کوم چټونه کړي وي، اسکرین شټونه ورنه واخلي یا په فیسبوک کې پس خپاره کړي، نو دوی شخصیت ته ډېر تاوان ورسیږي او دای په همدا باعث شي چې دوی په رواني ستونزو اخته شي. داسې ډېر اسکرین شټونه خپاره شوي دي چې مسپارو نامو سره جنین چټونه کړي دي، بیا پس خپاره کړي دي، او په ټولنیزو رسنیو کې دوی شخصیت خلکو ته افشا کړی ده.
ډاکټر محب الله اصغم په ټولنیزو شبکو کې د چټ کولو یو عیب دا یادوي چې له خبرو سره مفهوم یا احساس په سم ډول مقابل لوري ته نه لیږدول کیږي. همدا وجه ده چې کیدای شي یو څوک یوه خبره په ټوکه کې وکړي خو بلې جدي ونیسي او خفګان رامنځته شي.
کله چې ته مخامخ چا سره خبرې کوي د هغه د خبرو له لحن او د غاړې نه پوهیږي چې دی ټوکه کوي که جدي دی که څنګه دی. خو په چټ کې دا شی نشته. ممکن ملګری په ټوکو کې یوه خبره درته وکړي او هلته خو دانه معلومیږي چې دا ټوکه ده، ته دا جدي وګڼې او خفه شي. ورنه دغه تاوانونه هم لري، یعنی سوء تفاهم پکې امکان لري پیدا شي. او بله مسله دا ده چې اوس نن سبا چې اکثره ګورو ملګري بر سره راټول وي چې مجلس وکړي جمع وکړي، مګر هر یو په خپل موبایل لګیا وي نورو سره چټ کوي، نو دا یو ډول بې نزاکتي ده، د نورو بے احترامی ګڼل کیږي چې دوی راغلی دي تا ته یا ته ورغلی چې دوی سره خواله وکړي او بیا په خپل موبایل لګیا مجلس ته پریښی دی.
ډیری زده کوونکي او محصلان په ټولګیو کې هم چټونه کوي. خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت سره وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لرو. که بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو، پام لرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر محب الله اصغم وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي په ډېرو ناروغیو د اخته کېدو امکان شته. نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي. سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي. دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
د اعصابو ډاکټر مظفر ندیم وایي ډېر چټ کول د سترګو تر څنګ د اعصابو مخکینۍ برخه متاثره کوي او کله چې دا برخه متاثره شوه په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي.
The chatting adverse effects, first it will affect in eyes. The eyes will get red.
چټ کول لومړی په سترګو اثر کوي چې د وخت په تیریدو سره سترګې سرې اوړي او درد او خارښ پکې پیدا کوي چې امکان لري التهاب هم پکې پیدا کړي. کله چې په سترګو اثر وکړ ورپسې د مغزو مخکینی برخه چې د حافظې مرکزیت ته اغېزمنوي چې ورسره د ژبې خبرو قضاوت کول او د هرې برخې کنټرول هم له همدې کبله متاثره کیږي. کله چې دا برخه متاثره شوه زموږ په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي. حافظه ممکن خراب شي، سر درد ورسره پیدا شي او نور ستونزې رامنځته کړي.
ارواپو استاد ضیاالحق شمس وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي نتیجه یې دا کیږي چې له نهیلیستۍ یا پوچۍ سره مخ شي او هلته بیا ځوان پوهیږي چې خپله ځواني یې هسې تېره کړې.
ځوان چې په دغه شي باندې بوختی ژوند دی بغیر له خوند اخیستلو بله معنا نه لري. کله چې تاسو د یو چا نه سنجش واخلئ، عقلانیت ترنه واخلئ، توانمندي ټوله واخلئ، یوازې د خوند لپاره ژوند وکړي، د ده لپاره څنګه توقع لري چې د مسؤلیت پذیر واوسي، بیا وروسته څنګه ژمن واوسي، بیرته څنګه د نورو لپاره مفید واوسي، بیرته دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټوله جهانبینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دغه ټول څه بدلیږي تاسو د واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلی دی نه یې مخ د هغه چا سره مخ یاست چې یو بل الکترونیکي ټکنالوژیکي محیط روزلی دی. هغه او دا چا په ګټه روزلی دی هیڅ نه دی معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې بنا ان. نتیجه دا کیږي چې پوچۍ سره مخ کیږي سړی او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویو دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه او هغه څه چې لاسته راغلي وو هسې بس ټول خیالات او انتظار.
له استاد ضیاالحق شمس څخه مو وپوښتل هغه ځوانان چې ډېر چټونه کوي څنګه کولی شي له چټونو سره خپله علاقه راکمه کړي.
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی که نه کېدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه به ځای کی پیسې مې به مصرفيږي هیڅ ستر نشم ترلاسه کولای ته یوازې یو احساس د چاغې پات کیږي نور هیڅ شم نشته په دې باندې ټول سره پويږي اما هغه ډول سنجش نشته دی چې د ټولو په سر باندې راشي د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کی په بدن کې دا یوازې دغه کسانو دغه ډلو چې په دغه کارونو کې بوخت دي مصرف دي د ټولو لپاره نه د بیلابیلو قشرونو د بیلابیلو ډلو لپاره دا د یو ډیر دقیق عقلانیت نشتون دا هستري ته ورکوي زلزله فکر کوم چې کوم وشو کولای خپل ظلمي او خپل ځانان ته د نوې دنیا سنجش ورکو د نوې ژوند سنجش ورکو د به وشو کولای دغه مختلفو عناصرو په دوه چې د غجمنه ټکنالوژي او دغه موارد دي د دوه ټولو لپاره به وشو کولای یو مهالویش ولري یو وخت ولري خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکي هم خپل نور ټولو کارونه ته ورسیږي
ډاکټر محب الله اسغم وايي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په سیر خبرې هم کېدلی شي یا هم ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لري یو بل سره وویني او وغږیږي که چیرې دوی دا کار وکړي روغتیایي ضررونه به کم وي
یو رقم آینه کې دي چې هغه ته انټي ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي هغه سي آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي هر دقه دوه درې واره سترګې وځمبي چې سترګې وچنه شي او بل دا چې یو څه دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کینني بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړې په خوځیدو شي وینه په بدن کې او به یې بل مسله دا ده چې کوم ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي اوس خو په اړه ټولنیز رسنۍ د اپلیکیشنونو دي چې چټ ور باندې کې په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي نو خو به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي البته د ضرورت په وخت کې هغه هم او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي
چټ د انسان په وجود کې تر ټولو ډیر سترګو ته تاوان لري ځکه د موبایل یا کمپیوټر سکرین ته ډیر کتل د دې باعث کیږي چې سترګې ونه رپیږي او وچې شي ورسره د سکرین رڼا هم سترګو ته مضره ده د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر نذیر فروتن هغه لارې چارې راخی چې د چټ کولو پر مهال باید ورته پام وشي
در اتاق تاریک باید اسینو کار نکنه
په تیارو خونو کې د ټکنالوژي له وسایلو کار نه اخلي او دویم دا چې کله دوی غواړي سکرین ته وګوري ل شل 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 قانون څخه د کار وخلي یعنی ل شلو دقیقو کار ورسته د شلو ثانیو لپاره د شل فوټو په اندازې شپږ متر کېږي باید لري وګوري او خپل نظر ل سکرین څخه لري کړي هغه فاصله چې ل سکرین سره یو کس رامنځته کوي حداقل باید درې دیرش یا څلور در سانتی متر وی او یا کله دی هم لری وی خبوی هغه سکرین ته چې کتل کیږي باید غټ وی څومره چې د کمپیوټر یا موبایل سکرین غټ وی هغه مری سترګو ته توان کم وی او څومره چې سکرین وړو کې وی هغه مری جنجال ډیر وی خدا دا چې ځوانان د سترګو له ډاکټرانو سره مشورې وکړي او له بهترینو عینکو څخه چې ډاکټرانی ورته وړاندیز کوي استفاده ترې وکړي ورسته خبره دا کوم هغه خلک چې له کمپیوټر یا موبایل څخه استفاده کوي باید د سکرین رڼای به ډیره کم کړي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
حقیقت صدای
سلامونه یو شمیر متقاعد شوی دولتي مامورین وایي چې د خپل تقاعد د اخیستو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه پر وخت نه خلاصيږي دوی وایي چې د تقاعد د خزینی عمومي ریاست ته په میاشتو میاشتو منډي وهي خو بیا هم ورته په وادو پسې وادي ورکول کیږي دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پام لرنه نه کیږي ستونزه په کوم ځای کې ده او راتلونکي کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي کنه د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې پرې بحث کوو زه اکرام الله اکرامم او د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د تقاعد عمومي رئیس ګل محمد منتظر ملما ده مننه منتظر صاحب چې وخت مو راکړ که پایلې لدی وکړو چې ډېرې متقاعدین د تقاعد د اخیستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي وایي چې د دوی تقاعد په وخت نه ورکول کیږي تاسو د یو مسول چارواکي په توګه کوم ځواب لرئ چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده
بسم الله الرحمن الرحیم البته دا ښه سوال دی چې موږ خو ما وایم چې موږ تقریبا دوه درې عامل دغه داسې موږ دوه پروسه ډېر سخت فیصله زورون کده او فیصله مانی د کارت موږ سره اول دغه پروسه د بایومټریک چې دغه د ولکله زر نفر مجموع کې موږ د ټول بایومټریک او یو غنګونه جوړی خامخا بیروبار جوړی د حاله جوړی او یو دغه مسلو د زر نفر موږ لسره تثبیتو محاسبه کوو بل اخر سره نوې کارت ورکو کارت کمپیوټری ورکو دغه یو عوامل دغه دریم عوامل دغه چې هغه ادم تفصیل د تفصیل په خپل موده باندې متنره رسیدي دغه تقریبا یو بل سلوره معامله دغه د سیمه تشکیل ډیر کم ده موندار یو سلوګر چې د ځوانان راغلی هغه راغلی متقم بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راځي هغه ورکه ارقام ورکه هغه ورکه درست نو دغه تقریبا درې سلوره عوامل دي او یو د موږ دغه جام ډیر ایجاب نه کې ډیر ورکه ځای ده غنګونه خامخا زیاتی مشکلاتونه زیاتی بل زیاتی او موږ تب تلاش درو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دي انده کې ان شاء الله دغه رفقیږي
تاسو د بایومټریک یادونه وکړه ویل کیږي چې سیستم بایومټریک کیږي دا بایومټریک سیستم لکه سوخ رئیسی پایل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومټریک شوی
موږ شپږ دې زر نه پته لور سو ونه پر موږ لا تر اوسه بایومټریک کړی دي چې هغه ډیر وغټ لمه فقدا او کده موږ البته دا 15 پای اسکان لرو نو دا که موږ تر نور راورس یو شپږ د نور موږ سره یاته رهبری دی وزارت مقام موږ سره وعده کړی دا شپږ پای سره سي نو شپ په یو میاس کې دوه میاس کې مکمل ټول پای په خلاصي
اوس د ستید دی روان کال تر پای ته سمره کسانو ته باید تقاوت ورکړي فکر کوي چې دا سمره کشمیر کسان چې پات دی دا د روان کال تر پای پورې بدوی ته خپل حق ورسیږي
دا تاسو سره وعده کوم چې ان شاء الله که دغه تخصیص موږ ته په موقع باندې راورس یا ته دغه یو میاس مې انتظار وستلو تخصیص نه رات دلته خلک غنغو سوال موږ پور می بلبل نه لګي دغه تخصیص موږ یو میاس انتظار وست موږ د مخکې لختر راورس پاس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلاس سره غل کوم هغه مشکلات تخنیکی لودل پاس لختر موږ شروع کړی دا موږ دغه وسره یو میلیارډ پیسې موږ تر کړم موږ ټول مصرف کړل نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکی موږ هیڅ مشکل نه لرو او که تخصیص را نه کی هم سابیا لکه پروسه کال سي موږ ته مشکلات را ولې سرور موږ پیسې نه ستر کوی تخصیص نه زیاتانه نو هغه وعده نه سم کوي
یو بل موضوع درې سیب چې هغه په ولایتو کې موجود ده د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړل شوی خصوصا د سالور نه 15 نه وک کلونو په دې اړه تاسو جواب سره
یو مخکې چې کده یو نه دوه نه زفه کوم چې غوډ موږ دې ست تقاعد دا یو نه دوه نه پات یو څه خپل نه راځي هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي چې هغه غوډ یو څه داس نفر سيتي هغه دې یو نه 15 دوه نه فکر کوم تقاعدین پات نه دی یو د شاده او مالین زیس خبر مکثریت پات دي دې خبر شاده مونږ د مشکلاتونه ست هغه دې مهنیت شاده مالین پر لري او یو تعداد مونږ سه مونږ پر لري بیا مونږ بخش ریاست خدمت تقاعد علایده مونږ هم له مرکز ته تخصیص راکی او هم دی هغه صورتوي غوډی علایده ورکی نو هم کوم سره نه لري چې په تخصیص ورکی مونږ ته سره کوي غوټه مرکی
په ټوله کې معنی چې په اداره کې ستونزې موجود دي ساسي په اداره کې د متقیدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ول نه منو دا خبر خدای نه خواسته وایم چې بیخی ستونزه نه ست دا خو یو دروغ دی ما از یو فرمایشي خبري سوي کې سو ولا اس خیر او خیرات او دانس ستونزه ست موارد تشکیل د مونږه تشکیل کم ده بل ده ورو ده تخصیص پاک زمان نرسیگی دی منگه رو جای بیخی وڑکای ده اتاها تعمیر تا وست ده منگ ده بل اغا تعمیر که اصیب اتاقون اغرا که غتم لگلی دی ساب تراج ده سلو ده زرنا پر پر ساب تراجتار که گی کارتون استوجیه که هم حال توجیه که گی شعبه ده معلومات هم تا ده جوڑه کلی ده ده خسی استونز است وقت نیسی زمان گیر ده ده زر نرازی منگم لغوش کارتون چاپ و حال تا اکام نمبر رو تا جوریگی بیا بیر تر منگ ترالیگی یو زمان گیر د داستون دسته
تاسو په داسې حال کې د بشری قوی د کمبود خبره کوي چې خدماتي کسان هم تاسو درکول شي او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سماسرته سلو کې سل نور کې 500 مته د زبې باندې طرف کوم چې مونږ ډیر توخول د لسی د خدماتي مونږ ته اترابري سره خدماتي مونږ تراولېګل اما دور ماسرت اته اکثر غیر حاضرې کې بی تنای کار کړي چې خدماتي لکه هغه سي بی جبري بول او اکثر ادارې اغه نفر لیږي چې پایګریزی
یا مثال کوم کیفیت ولا یا غرالی سو خپل تکړه نفر چاته نور کی او بل دوام دادسه بیجا په دالې زو په بل کې غزال سو نفر ما بیرته جواب ورک سی ګو مسرت واقعنه بیرته جواب ورک
یو بل موضوع چې متقیدین د ستونزې په ډول یادای ساسي پریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو د ستونزې سمره منئ
ولا کمیشن کاران خود سی اوس تقریبا کزوان سی 15 یا نه نه فیصد زیره دوم په خاطر دی کمیشن کاری نه کیږي سی خپل نفر راغواړي خپل نفر وس هغه څه ضرورت دی کارکور کې نشي د کارونه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثر اسنادونه آنلاین راځي آنلاین راځي نو هیڅ مجدور نه تر مشکل نه لري اوس موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شوی آینده کې آینده درخشان لري سی آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي اما اوس یو څه کار مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت آرشیف ته راځي پذیرش ته راځي تای مرحل کې کی سیستم کې داخلي کې محاسبه او تثبیت او کنټرول دا شان خلاصيږي او یو ته دا نفر څخه خپل کارت ولري دغه یو مسله ساکه چې موږ باید میټریک دی ونو پیغام دا د مشکلاتونه غلې ده مسله کنه آینده کې چې موږ سرکار متقیدین سره لرو خو پیسې په حساب ته لګل کې په اساس جدول څنګه جوړ کړل ده دغه جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول په اساس نوبات باندې دوی ته یاته خپل ماشه او نو تثبیت آنلاین راځي خو دوی څه کار لري موږ سره تاسو کار نری اول کمیشن کاران نو دسیو دته رول الو بای نسی چې اوس وایي دلته څه کوي کمیشن خپل نه پر غواړو بای می دی خپل نه پر نه کمیشن کار څه کوي سی
مامورین رشوت نه اخلي
اگر نسمه لای تقریبا یو سو مامورین یو خو هم د خدمتیان نقل یا بل مقطع او هغه د سه شکی سو موږ خراب کړ و دغه د سه امکان لري سی سو استفاده کړه سو نفر ته موږ جواب ورک
په کارونو کې ځند بلاغه ستونزه ده چې متقیدین یادای مثلا دوی ته په وادو په سی وادي ورکول کیږي د هفته تراشه د هفته تراشه بل هفته تراشه دغه ستونزه څومره موجوده ده او تاسو د حل لپاره څه کړی
دغه واده مو خو دلته تقسیم اوقات لرو پاسه تقسیم اوقات ورکو دوام لري بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجواله چې موږ ته ورور دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو مې اسمان ته تخصیص رانه کوي موږ دې سر بي وادي نه سو هغه دې موږ کې غري سي تاسو فلاني وخت واده کړو الان کې یو مې اسمان ته انتظار یو مې تخصیص کرام غ نه استو کله ته مرحل ټول خلاصول اته اوس ته د مخ کې لختره تخصیص راغه پس له د اختر موږ شروع کړ تخصیص مت شروع نو دغه سه بي وادي کې دغه خطر بي وادي کې یو مثال باز خطیر از یغه تچ کی یا باز برقونه تازی اوس یا باز سیستم خرابیږي نو خامخه یو تچ راځي سی سیستم خراب شي د حالت یا مثال برق سکتی و ده اوس تر ناس سوزره برق لاړو راغه هغه لغوس بیرته کی ډیر وخت نسی نو دغه یو سکتګی راځي نور ان شاء الله دوام لرو علي زل کو خوري کو
په کارونو کې ځن لامل ساس په نظر باندې د دې بایس نکی کی چې اداري فساد رامست شي
نه فساد علیحدہ ده او داسې مثال برق نه ای ایا مامور څه کوي دا فساد بس توي کی بل دوم دا د سي دغه فعلان سکه موږ مشکلات لرو چې ولکو لازر نفر ټول بایومټریک ول ساده خبر نه ده یا سلور دي زر نفر شي اضافي بوج په موږ درغه د لسره غو نو دې فکر کوي چې د البته دا کار زندۍ او زمانگیر ده که هر څه موږ ته وای کې دی وځ په یو ورځ کې دوه رک نام ممکن ده مو دې خو قلمي پیسې مختصي هغه وختو کې ډیر کم وخت اجرا کېدل سي هغه مثال سر راغله تقرمی اته پیسې به مغسل اوس نه کی دی سی اوس خو سیستم دلګ در زمانگیر ده داد آینده لري آینده کې ان شاء الله د اتنان لرم چې شاید دی خې مشکل نه لري پیسې حساب ته ورزی یغه اس راتګ دی یغه ده اما اوس څکل مشکلاتونه لرو
یو بل موضوع ریسپ شي پتیرو کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدنو ته خو پروان کال کې او پدی ورسې وکړونو کې کم شول دلیل سو ولی کم شول
هغه تاسو زو ته شوران کو صاحب سے اغه د یو نورم موقت نورم وسغه صرف میاد خدمت مند نظر نه کړه اما اساس خیاغه کړه او ک د فوق رتبه او ک ناس سی هغه سی مو شو 2012 کېدو بل خلاص سی میاد ته اما اوس د سی اغه د سی بیا پاست سی نورم افچن سو د افچن په نظر میاد خدمت مند نظر کیږي سی سور د خدمت سور کړه مثلا کلاس کړه لاس کا اغه ورته سنجي کی ک اتلس کال ک شل کال ایا فورم دغه کیا چې میاد خدمت مونډار نور می افچان کې پیسې کمیږي اته که 5000 یا تم کان 15000 سی 15000 یا 10000 تا کمیږي
دروسی پښتنې په توګه ریسه آیا د کوم پلان موجود دی لره چې پراتونکو کلونو کې د متقیدینو دغه کومې ستونزې چې اوس دوی یادې دا حل شي او تقاوت دوی په ډیر اسانه شکل ترلاسه کړي.
او دا خو زه ان شاء الله زید په نام ورکوم چې دغه بحران ترین یا د سی خاص کال به سکل شي، مشکلات کال سکل ده چې مونږ هم د مثلا د سی ولا کول لازر سره لو زر ده لازر اضافه نو تثبیتونه دي او نو د کارتون چاپ او دغه مشکلات ده. پاینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو، او کارتون مثال چاپ به متیک سوی ده اغه به سوی ده به متیک ځات انده کې سره یو هغه نفر راځي چې نو مثال تقوت کوي هغه راځي اوتومات به خلاص شي، نو دغه نفر هیڅ نه راځي. نو اوس مجبور له ولایاتو کې دي کې بلکې دی وسالته تای مراحل دلته کی بیا ولات اطراف ته تدی هغه مجبور هغه راضی دا نورم راضی دا څه نه وی نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه فیصد تر تاسو اطمینان در کوم د مستونز په مجموع کې لمنځه شي.
پداسی در پدریم بی منزلا بتر کومی سروان کڑا پسریم یو ورز بامی در دونا حال دزروائی در مانتا زبزم افغانستان تا سویٹزرلینڈ کبھی جم دے کا ڈن مارک دیکھ سویڈن دیکھ